ازادي راديو یو ساته پښتو خبرونه ته شراغلاست د ماپښین 2:25 زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي راديو د یو ساته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط پر وړاندې یو واحده او ځانګړې پالیسی نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې تر ډیره ستونزې حل کړې دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هڅه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې عراقي او کورد ځواکونه د موسل ښار په دریو اړخونو کې سنګرونه نیولې دي، او همداراز اورو چې د فرانسې پولیسو نن په ساحلي ښار کالی کې د کډوالو د یوه کمپ د پاکولو عملیات پیل کړل. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن د افغانستان د اجرایي رئیس سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط په وړاندې یوه واحده او ځانګړې پالیسي نه لري، او د امریکا د مرستو نړیواله اداره له افغان حکومت سره د مرستو یو تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي نن د افغانستان له اجرایي رئیس سره په کتنه کې هله سرګند کړي چې د بروکسل په کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې ژمنې به په دې هواد کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره مرسته وکړي. اجرایي ریاست نن د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې تدامیچي امامتو د خبرې نن له اجرایي رئیس عبدالله سره په کتنه کې کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې ناسته کې همدارنګه د افغانستان د ورسیو امنیتي تحولاتو او د سولې مذاکراتو په اړه هم خبرې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې تر ډیره ستونزې حل شوې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د مشکلاتو هواري عملا د جګړې په ډګر کې پر افغان ځواکونو مثبت اغیز کړی.
دا په دې معنا نه دی چې موږ هیڅ مشکلات نه لرو. تمون مشکلات تر هغه ځایه پورې چې موږ مشاهده کوو د دې په رفع کولو خپل ټول چمتووالی نیولې.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې د ستونزو له کبله اندېښنه ښودلې. نیکولسن له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغان ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې یو عمده لامل په بیلابیلو برخو کې د دوی رهبرۍ ته ورګرځي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط په وړاندې یوه واحده او ځانګړې پالیسي نه لري. د دغې جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن یې د جرګې مشري کوله ټینګار وکړ چې د مخدره موادو کمیسیون دي له اړوندو وزارتونو او ارګانونو سره په دې برخه کې کار وکړي.
له احتیاط سره د مبارزې لپاره یو مشخص او ځانګړې پالیسي نه ده موجوده. داسې پالیسي چې ټول اړوند ارګانونه له احتیاط سره د مبارزې او د هغې د مخنیوي لپاره په هغه باندې عمل وکړي ظاهرا نه ده موجوده.
په ورته وخت کې د افغانستان د امیر اوختیا وزیر فیروز الدین فیروز چې دغه جرګې ته استجواب شوی و ویل چې مخدره موادو ته د اسان لاسرسي په خاطر په مخدره موادو روغ د کسان له درملنې وروسته 80% یې بیرته احتیاط ته مخه کوي. او د امریکا د مرستو نړیواله اداره یا یو اس ایډ له افغان حکومت سره د 191 میلیون ډالرو پر ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن په کابل کې یو غونډه ته وویل چې د دغه پیسې نږدې 50% د حکومت د بودیجې له لارې په بیلابیلو برخو کې لګول کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې استازي هرمت سمیت د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه پیسې په بروکسل کانفرنس کې د امریکا د ژمنو یو برخه ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له احمد تکل څخه اوري.
السلام علیکم. دولتي ځواکونو او کورت پېشمرګه جنگلیو د عراق په موصل ښار کې لیوي اونۍ پوځي عملیات وروسته نن د دې ښار په دریو اړخونو کې خپل سنگرونه ټینګ کړل. دوی په تیرې یوه اونۍ کې له داعش ډلې څخه د موصل د جنوب ختیځ او شمال ځینې کلي او ښارګوټي ونیول. موصل د داعش وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي. د عراق دولتي ځواکونو له پېشمرګه جنگلیو سره چې پرون یې د شمال ختیځ اته کلي ونیول او د موصل 9 کیلومترۍ ته ورسېدل ګډ عملیات کوي. په دې اړه د عراق د پوځ او قمندان جنرال عبدالوهاب السعیدی د جګړې له لومړۍ کرښې څخه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
اليوم تم تدمير اكثر من 10 عجلات مفخخه.
داعش دلتا اوختي زیانونه لاسکونو ترسیدلی لپیشمرګه جنگیاله یو سره چې پلمړی کرخه کې لمک سره په ګډه جګړه کوي ډیره ښه همغږی روانه ده.
معانا فی هذا المحور.
په همدې حال کې د عراقی کوردانو د خود مختاری سیمې مشر مسعود بارزانی د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ته ویلي چې پیشمرګه ځواکونو د موصل د شمال ختیځ باشقه ستراتیژیک ښارګوټی هم نیولای دی. د فرانسې پولیسو نن په ساحلي ښار کلی کې د کډوالو د یو کمپ د پاکولو عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 1200 پولیس د کلی د کډوالو له کمپ څخه له 6500 زیات کډوال بس یو د ښار په مرکز کې د نوملیکنې مرکز ته بیایي. د تصفیه د عملیات چې د فرانسې یوې محکمې تیره اونۍ د پایل حکم ورکړ یوه اونۍ دوام کوي. د کمپ له اوسیدونکو څخه چې د افریقا منځني ختیځ او د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوال پکې دي غوښتنه شوې چې د فرانسې په نورو ښارونو کې د پناه غوښتونکو مرکزونه ته ولاړ شي او خپل نومونه هلته ثبت کړي. د قرغیزستان سوسیال ډیموکرات ګوند اعلان کړی چې په پارلمان کې د حاکم ګوند له ائتلاف څخه وځي. د قرغیزستان د اساسي قانون له مخې له حاکم ائتلاف څخه د یو ګوند وتل د ټول ائتلاف د ماتېدو په معنا ده او د صدر اعظم سورونبای جینبیکوف کابینه اوس باید استعفا وکړي. د قرغیزستان د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر عیسا عمر قلوف نن وویل د نه پخلا کېدونکو سیاسي نظریو په خاطر د شپږو ګوندونو په ګډون له حاکم ائتلاف څخه د وتلو پریکړه نن سهار د دې ګوند په غونډه کې وشوه. ولسمشر الماز بیگ اتومبایف په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه له غوره کېدو مخکې د دې ګوند مشري کوله. د جین بیکوف کابینه په 13 اپریل میاشت کې د پخواني صدر اعظم تیمور ساریوف له استعفا وروسته جوړه شوه. ولسمشر اتومبایف 3 ورځې وخت لري چې یو پارلماني ګوند ته د نوي ائتلاف د جوړېدو دنده وسپاري. د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفہ بن احمد السانی پرون د 80 کلونو په عمر مړ شو. د قطر دولتي ټلویزیون د پخوانی امیر د مرګ خبر تیر شپه خبر کړ. احمد السانی په 1995 کال کې د خپل زوی لخوا له واکل لري شو. نو موري هغه کال په سویس کې خپل رخصتي تیروله چې زوی کودتا پرې وکړه خو په دې کودتا کې وینه توې نه شو. د قطر اوسنۍ امیر د مرشوی امیر المسای تمیم بن احمد السانی دی چې د خپل نیکه د مړینې لقبلې په دې هواد کې 3 ورځنۍ ماتم اعلان کړی. روس تل دې چې صدام حسین په 1990 کال کې پر قطر يرغل وکړ. شیخ خلیفہ له څو نور عربي هیوادونو سره یو ځای د خپل هیواد پوځي تاسیسات د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته وسپارل څو کویت آزاد کړي. اوس مهال هم د امریکا د هغو پوځي اډو او بخې د امریکا د هغو پوځي الوتکو اډې په قطر کې دي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کوي. او د روسي پولیسو دوه کسان په دیشه کوشلې چې په خپل موټر کې 14 دونکو مواد لیکدول درې مشکوک کس توقیف شوی دی. د روسي رسنیو د راپورونو لمخې د نول شویو تورنو او پولیسو ترمنز په نیژنی نوګورد سیمه کې دځه هم تبادله شوې دي. د خر د مسکو د ختیځ په 400 کیلومتري واټن کې پروت دی. د راپورونو لمخې دځه هغه وخت پیل شو چې پولیسو د کسانو ته د موټر د درولو امر وکړ. یوه سرچینه تاس خبري اژانس ته ویلي چې په پیخه کې دوه مشکوک کسان وژل شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط پر وړاندې یو واحد او ځانګړي پالیسی نه لري.
یک پالیسی مشخصی که همه ارگان‌های زیردخل در جلوگیری و مبارزه با اعتیاد به او عمل کنند ظاهراً وجود ندارد.
در افغانستان دفاع وزارت وای امنیتی ځواکونو پر رهبری کې تر ډیره ستونزې حل کړې دي. د افغانستان د احصائیه د مرکزی دفتر لخوا په خوست کې د اقتصادي ټولنیز او دیموګرافیکي سروي د بندیدو د پریکړې خلاف غونډه وسوه.
جدي غوښتنه د مرکزی حکومت او مرکزی احصائیه چې دغه فرصت نزنډوي.
د اورزګان ولایت د خبريالانو ټولنې له دولت وغوښتل چې د خبريال یعقوب شرافت وژونکې دی ونیسي.
هغه تل غشتل چې د هیواد وطن د زوریدل خلکو اواز تر دولت پورې ورسی.
دا به هم واورو چې له داعش څخه د عراق د موصل ښار نیولو لپاره د عملیاتو یوه اونۍ بشپړه سوه. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام نیمه نړۍ او اونیزه ډرامه یو کلی زر ژغونه اورېدل مه هېروئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د افغان حکومت اړوند ارګانونه د احتیاط په وړاندې یوه واحده او ځانګړې پالیسي نه لري. د ولسي جرګې دویم مرستیال چې د نن یې د جرګې مشري کوله ټینګار وکړ چې د مخدره موادو کمیسیون دې له اړوندو وزارتونو او ارګانونو سره په دې برخه کې کار وکړي. د عامې روغتیا وزیر وایي مخدره موادو ته د اسانه لاسرسي په خاطر په مخدره موادو روږد کسان له درملنې وروسته 60% بیرته احتیاط ته مخه کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په افغانستان کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه ولسي جرګې اندېښنه ښکاره کړه. د دغې ستونزې د حل او د عواملو د پیدا کولو په اړه د دوشنبې په ورځ زیاتې جرګې د کورنیو چارو، عامې روغتیا او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیران استجواب کړي وو. د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې د دوشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله انتقاد وکړ چې حکومت له احتیاط سره د مبارزې په برخه کې واحده او ځانګړې پالیسي نه لري.
یک پالیسی مشخص برای مقابله با احتیاط، یک پالیسی مشخصی که همه ارگان‌های زیردخم در جلوگیری و مبارزه با احتیاط با او عمل کنند ظاهرا وجود ندارد.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې له مخې په افغانستان کې پر مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر له 3 میلیونه اوړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. وکیلان وایي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې په مخدره موادو باندې د روږدو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. حبیبه سادات وایي که په مخدره موادو د روږدو کسانو په خپل وخت غم ونه خوړل سي نو بشري ناورین به رامنځته کړي.
معتادینو تعداد دومره ډېر سوی دی چې سړکونه لارې خرابه ځایو کې موږ په سترګو یې وینو. روزانه مواد ایروین په المیس کول کېږي. په دغه هکله نه وزارت د مواد مخدر څه کړي دي، نه وزارت د داخلي څه کړي دي او نه وزارت د صحت امنیت څه کړي دي.
بلخو د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د وکیلانو له پوښتنو وروسته وویل چې له زابل، اورزګان او نورستان ولایتونو پرته په ټولو ولایتونو کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره 119 بستردار روغتونونه جوړ کړي. فیروز الدین فیروزوای بیکاري، مخدره موادو ته اسان لاسرسی حق عوامل دي چې له درملنې وروسته 80% کسان بیرته مخدره موادو ته مخه کوي.
امو ریشه اصلی باید پیدا شود. ما که هر قدر مریض تداوی کنیم، ما که هر قدر تبلیغ بکنیم، ما حتی تمام خانواده را در شفاخانه در اسارت بیاریم، دوباره بعد از اینکه تداوی میشن ما دیدیم که حتی بیش از 60% افرادی که تداوی شدن دوباره رجوع کردن. یه میگه بنده اصلی است.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي په روان مریض کال کې د مخدره موادو په کښت کې د تیر کال په پرتله 10% او په تولید کې 43% زیاتوالی راغلی. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې واوري azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په داسې حال کې چې په ډیر افغانان د سولې د خبرو په نوم پروانو هلو ځلو شک څرګندوي، د طالبانو په قول ویل سوي چې د دې ډلې مشر د سولې د پروسې د چټکولو هلې ځلې کوي. طالب سرچینو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر پلاوی د پاکستان له امنیتي چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. عصمت څاروان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه د طالبانو په قول وایي چې د دې ډلې مشر هیبت الله اخونزاده د افغانستان له حکومت او امریکا سره د خبرو د چټکولو هڅه پیل کړې ده. یو طالب مشر د برېټانیا د ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې په دې هڅو کې به پاکستان او نور ګاونډیان په تدریج شامل کړل شي. دا راپور وروسته له دې خبرېږي چې همدې ورځپاڼې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پټو خبرو په اړه راپور خپور کړ او ورپسې پاکستان ته د طالبانو د درې کسیز پلاوی سفر تایید شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پاکستان ته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د پلاوی د سفر هدف د ځینو مدرسو د بندیدو او کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې بللې، خو طالب سرچینو ګارډین ته ویلي چې د طالبانو پلاوی د نورو مسئلو ترڅنګ د سولې د احتمالي خبرو د څرنګوالي په اړه د پاکستان له امنیتي چارواکو سره سلا مشوره کوي. سره له دې چې د سولې خبرو ته یو وار بیا خوشبیني زیاته شوه، خو یو شمېر افغانان شک څرګندوي وایي چې هر کال د هوا او د جګړې له سړېدو سره د سولې خبرې تودېږي، خو چې هوا توده شوه بیرته جګړه زور اخلي.
بس سوری خبری شروع شد کم تیم سرلی سی بیا پاکستان بیا پریبانو دا پشار راولی بس بیا سوری خبر لاغوی که
بلکل اوران من سوری تا خوشبینی نالارو زکا چی دیه کوا بسولا باوانا چی
من سوری تا سترگی سلاری نو کم پاکستان چی کم کوشش حاسی کری نو زناری والا سم پشار سر مخامق دا نو دزی مشار تا خفل زانو واسی کنه.
په دوحه کې د طالبانو یو مشر هم ګارډین ته ویلي چې پاکستان غواړي بیا د سولې خبرې په خپل کنټرول کې واخلي، او په عین حال کې د امریکا له فشار او د نړیوالې ټولنې له انزوا ځان خلاص کړي. د همداراز وویل پاکستان ته تللي طالبان به د سولې د خبرو او له پاکستان سره د وروستیو معلوماتو د شریکولو په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو وژغیشي. د ګارډین د راپور پر اساس د طالبانو ځینې مشان په دې اعتراض لري چې د دوی د قطر د دفتر غړي په داسې ډول پاکستان ته تللي لکه دغه هیواد چې جلب و احضار کړي وي. په قطر کې د طالبانو سرچینو او د افغانستان حکومت له آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د سپتمبر او اکتوبر د میاشتو په لومړیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو خبرې شوي او ټاکل شوی دی چې د دوی بل پړاو خبرې راتلونکې اونۍ په سعودي عربستان کې وشي.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې تر ډیره ستونزې حل کړې دي. د دفاع وزارت له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې د افغان ځواکونو د ناسمې رهبرۍ له کبله اندېښنه ښودلې وه. په ورته وخت کې شمیر پوځي کارپوهان هم انتقاد کوي چې افغان حکومت تر اوسه د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د سمون لپاره جدي او عملي اقدامات نه دي کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د ستونزو د موجودیت په تړاو په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان تر روسیو سرګندونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي په خوا د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې ستونزې موجودې وي، خو د هواری په برخه کې جدي اقدامات شوي دي. د یاد وزارت د وین مرسیال محمد رادمنه شاهزادی راډیو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د مشکلاتو هواری عملا د جګړې په ډګر کې پر افغان ځواکونو مثبت اغیز کړی دی.
دا په دې معنا نه دی چې موږ هیڅ مشکلات نه لرو. تمنګ مشکلات تر هغه ځایه پوری چې موږ مشاهده کوو د دې په رفع کولو خپل ټول چمتووالی نیولې او پاینده کې دا مشکلات صفر رسیږي.
د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغان ځواکونو پر رهبرۍ کې د ستونزو له کبله اندېښنه ښودلې ده. نیکلسن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغان ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې یو عمده لامل په بیلابیلو برخو کې د دوی رهبرۍ ته ورګرځي. دغه امریکایي جنرال د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې پر ستونزو سربیره له افغان سرتیرو سره د مهماتو او نورو اکمالاتو د کمی ستونزه هم د دوی د درنې مرګ ژوبلې لامل بللی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو هغوی زموږ غاړې کا ځواب نه کړه. له دې وړاندې په خپل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغان ځواکونو په مشرتابه کې د ستونزو یادونه کړې وه، خو په ورته وخت کې دا ډاډ هم ورکړی و چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وکړي. که څه هم جنرال جان نیکلسن د امنیتی ځواکونو په رهبرۍ کې ستونزې نه دي مشخصې کړي، خو د پوځي چارو کارپو جنرال زلمی وردک پر ضوابطو د روابطو حاکمیت د نامسلکي کسانو ګمارنه په مهمو امنیتي پوستونو کې پر فساد د ککړو کسانو ګمارل او په امنیتي ځواکونو کې د سیاسي ګټو پالل هغه لوی ستونزې بولي چې په خبره یې د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې موجودې دي. ښاغلی وردک په ورته وخت کې انتقاد کوي چې افغان حکومت د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د ستونزو حل ته ژمنتیا نه لري.
حکومت غواړي چې اصلاحات راولي، نو زر تر زره د دې باید عمل وکړي. نو په دې اساس خبرې شته عمل نشته تر څو چې موږ خبرې او عمل یو برابر نه کړو، افغانستان د دې حالات نه خلاصون نه پیدا.
ښاغلی وردک وایي که افغان حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر غني د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې د موجوده ستونزو د حل لپاره ژر اقدامات ونه کړي، د وسلوالو په مقابل کې به د افغان ځواکونو روحیه نوره هم کمزوري شي، او په کمزوري روحیه افغان ځواکونه هیڅکله نشي کولای د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې بریالي شي.
و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې تر ډیره ستونزې حل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي امنیتي ځواکونو په ښار کې تهاجمي عملیات درولي او په دفاعي حالت کې دي. د کندوز د ولایتي شورا غړي غلام رباني ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له ښار څخه د طالبانو تر تصفیه وروسته له تهاجمي حالت راوتلي دي. په ورته وخت کې د کندوز ولایت د پامیر شلمې فرقې قومندان محمد اکرم سامي د وکیلانو دغه ادعا ردوي او ټینګار کوي چې په ښار کې د افغان ځواکونو تهاجمي عملیات لا هم روان دي. تفصیل یو ځل بیا له محمد حدیث پردیس څخه اورو.
د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې افغان ځواکونو د دغه ښار د یو شمیر سیمو له تصفیه وروسته خپل عملیات درولې دي. د ولایتي شورا یو شمیر غړي دا کوي چې لا هم طالبان د کندوز ښار په څنډو کې فعالیت کوي. د ولایتي شورا غړي غلام ربانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم کندوز ښار ته د طالبانو د بیا راتک ویره شته.
نیروهای امنیتی یک بار شروع کرده بودند جنگ و فعلا جنگ متوقف است. نمیدانم که چرا نیروهای
دیوای امنیتی ځواکونو یو وار بیا جنگ پیل کړی و خو اوس جنگ درېدلی. نه پوهیږم چې امنیتی ځواکونه ولې بیرته هغه سیمې چې له لاسه یې وتلي نه نیسي او جدي اقدام نه کوي. څو د کندوز ښار اوسیدونکي د درېیم ځل لپاره د کندوز د سقوط له ویرې څخه په امان کې وي. طالبانو څو اونۍ وړاندې د دویم ځل لپاره د کندوز ښار ځینې سیمې ونیولې، خو وروسته د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې بیرته طالبان له ښاره په شا وتنبول شول. د کندوز د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ښار ته د طالبانو د بیا راتګ د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات نه دي شوي.
وضعیت در شهر کندوز گونه ای نیست که برای مردم خوند مخوده باشه. نیروهای امنیتی بله در حالت دفاعی
دیوی پا کندوز خار که وضعیت در خلق و در قناعت ورد نده. امنیتی زوکونه پا دفاعی حالت کدی او در دغه خار در امنیت لپاره یو خود دفاعی کمربند هم نده جور کرده. ویر او ناور وضعیت هم پا خار خپور ده. خود کندوز سیمه ایز چارواکی بیا د وکیلانو ادعاوی ناسمی بولی. د کندوز د پامیر شلم فرقی قومندان محمد اکرم سامی ازادي راډیو ته ویل چې په کندوز کې لا هم د افغان ځواکونو عملیات دوام لري، خو نوموړی د ښار په 3 کیلومتری کې د طالبانو موجودیت نه ردوي.
وضعیت در کندوز کاملا زیر کنټرول است. عملیات
دی وی په کندوز ښار کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. زموږ عملیات چې د تندر نونس په نامه د ښار د پلټنې، تصفیه او د کمربندونو د کنټرول په هدف پیل شوي و پای ته رسیدلی دي. دښمن په دغه نقطو کې قوي ضربې وخوړلې چې تر 200 ډیر کسانې د همدغو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي هم دي. په کندوز کې د روسي او جګړو له کبله د ګڼو کورنیو د بې ځای کېدو تر څنګ ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله واوښته. هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زرګونه هغه کورنۍ چې د کندوز د جګړو له کبله بې ځای شوي وي، کندوز ته د جګړې وضعیت د خرابېدو له ویرې بیرته خپلو کورنو ته نه دي ورغلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د احصایې د مرکزی دفتر لخوا په خوست کې د اقتصادي ټولنیزې او دیموګرافیکې سروې د بندیدو د پریکړې خلاف غونډه وسوه. ویناوالو د سروې په بندیدو کې د مرکزی احصایې د اداره په سیاسي چلند تورن کړه او وی ویل چې خوست د افغانستان له ګڼ نفوسه ولایتونو څخه دی، خو په ټولو برخو کې د نفوسو نیمایي څخه هم د کمو کسانو حقوق او امتیازات ورکول کېږي. نجیب الله الوخیل له سیمې څخه په دې اړه راپور راکوي.
د یک شنبه په ورځ د خوست لسګونو قومي مشرانو مدني فعالانو روڼاندو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې په یاد ولایت کې د اقتصادي ټولنیزې او ډیموګرافیکي سروې د بندېدو له کبله د احصایې د مرکزي ادارې پر پریکړې نیوکې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې یاد سروې د ژر تر ژره بیرته پیل شي. ویناوالو ویل خوست په اوسني وخت کې د افغانستان د امن لرونکو سیمو څخه حسابېږي، خو له دې کبله چې د وګړو کره شمېره یې نه ده معلومه، نو دوی په هره برخه کې د خپلو قانوني حقونو بې برخې پاتې شوي دي. مدني فعال سلطان محمود خیرخوا آزادۍ راډیو ته وایي:
خوستوال ټول جدي غوښتنه کولې مرکزي حکومت څخه او مرکزي احصایې څخه چې په خوست کې ماشاءالله ښه امنیت دی، تاسو ولې دغه احصایې د سرشمېرنې پروسه وځنډوله، ولې مو خنډ کې پېښ کړو؟ نو موږ دغه جدي غوښتنه د مرکزي حکومت او مرکزي احصایې چې دغه پروسه دې نه ځنډوي.
د متون د سیمې یو تن قومي مشر حاجي شریف الله وویل: که چیرې د سروې په بیا پیلېدو کې ځنډ واقع شي، نو ممکن خلک په دې برخه کې عکس العمل ته اړ شي.
خوست سړی ټول دغه دپاره برابر دي که چېرته داړ شي چې دا کور ټار شي، احتمال لري دلته ځوانون سپین ږیري علما ټول روزې یو ارجمند په مقابل کې پیدا شي. خو بهتره خبره داوی چې دلته کوم معنی نشته، دا د پنور ولایتونو څنګه مربوطه په کوم کې چا مونږ نشته زرد زرا دغه شور.
قومي مشر حافظ الله جان ګربز ویل: خلک او قومونه د سروي کون کټیمونو امنیت تضمینوي.
دا پروسه چې دغه خامخا د پیسې نه ډیر کم زیری وي، خوست خلک خپل پیسې مصرفوي، خدا شای غوړي دا ختم غوړي. یاره ولسوالي هر کله یو غوړي، امنیت یې مش په ذمہ ده، بالکل ډاډمن امنیت کې دی. بیا
په خوست کې د اقتصادي ټولنیز او دیموګرافیکي سروي یو تن کارکونکي محمد جلال حق زدران وایي چې دوی سره د سروې په ټولو بهیرونو کې د خلکو پوره همکاري ورسره وه. د ده په وینا د مرکز په دریو واحدونو، همدارنګه اسماعیل خیل او مندوزیو، نادر شاکوټ شمل دوه مونده، تڼیو او تریزیو په ولسوالیو کې دا سروې 95% بشپړه شوې وه او یوازې دوه ورځې کار ته یې اړتیا درلوده.
زموږ سره ولسي خلکو ډېره لویه مرسته کوله او موږ ته یې ډوډۍ راکولې. د ارقامو په معلومولو کې، د مرکې په کولو کې، نو د مرکزي احصایې دغه ادعا چې ګویا په خوست کې امنیت نشته یا پنډ نشته یا ډونر پیسې نه راکوي، دا خو ټول بدلیل او بمنطقه خبرې دي.
دینی عالم مولوی عبدالقدوس د دې سروې د ګټو او اهمیت په تړه وایي:
که مثلا عیسی سام صورت ونیولو، نو موږ د غړو تعداد به په ولایتي شورا کې اضافه کیږي، په پارلمان کې به اضافه کیږي، او د تشکیلاتو په رابطه به اضافهوله یارسي، د اجونو صاحبانو په رابطه برسي، د صحت عامه په رابطه برسي.
د غونډې په پای کې د ګډونوالو لخوا یو 15 پریکړه لیک صادر شو چې په هغه کې د احصایي مرکزي دفتر په کلکه غوښتنه شوې وه چې په دې برخه کې هیڅ ډول سیاسي چلند د خوستوالو لپاره د منلو وړ نه دی.
مرجغله ازادي رادیو اوري په اورزګان ولایت کې د میشتو خبريالانو ټولنې په زابل کې د وجل سوي خبريال يعقوب شرافت د قتل د عاملینو د نیول کې دوه غشتنه وکړه. يعقوب شرافت 13 اونۍ په زابل کې په مرموزه توګه وجل سو. په دې اړه نور حال له اورزګان ولایت څخه د شریف الله شرافت په راپور کې اورو او راپور د قران کریم په تلاوت پیلېږي.
والذي قدر فهدا
په اورزګان ولایت کې د خبريالانو ټولنې د یعقوب شرافت روح ته دعا وکړه او د هغه مړینه یو لوی ځای وبلل. په اورزګان ولایت کې د خبريالانو د ټولنې مشر سیمه الله ممنون د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل: که د یعقوب شرافت قاتلین د قانون منګولو ته ونسورل سي، نو موږ به د زون په سطح سره راغونډیږو او احتجاج وکړو. شغلی ممنون وای د خبريالانو وجل نه یوازې د خبريالانو زیاده، بلکې د ټولنې سترګې له منځه وړل دي. ممنون وای
کچیر دا دوسیا ونه سړل سي، نو خبريالان به مجبور سي چې د دولت سرکښینی پر دې موضوعاتو باندې وسره بحث وکړي، خبري وکړي، دا غوي نظر واخلي او خپل نظر د احتجاج په ډول بدوي ته شریکي.
ممنون له دولت غوښتنه وکړه چې د یعقوب شرافت دوسیه باید د میز شاته ونه غورځوي ترڅو خبريالان په خپل دند کې ویش پاتسي. ل دې سره په اورزګان ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون امیر نعمت الله هم د یعقوب شرافت مړینه وغندل او د هغه قاتلین د هیواد دښمنانو بلل.
دا د هیواد دښمن دی، دا د خلکو دښمن دی، ځکه شرافت پر هیواد مین شخصیت وو. هغه تل غوښتل چې د هیواد وطن د زوریدلو خلکو آواز تر دولت او د دولت آواز تر خلکو او خلکو آواز تر دولت پورې ورسوي.
پر یادی ویل شرافت پر هیواد مین شخصیت وو، د تل غوښتل چې د هیواد د کړېدلې او زوریدلې ولس ژغ تر دولت ورسوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ازادي رادیو ده له داعش څخه د عراق د دوهم ستر شار د نیولو لپاره د پراخو عملیاتو یو اونۍ بشپړه سوه. راپورونه وایي چې د عراق حکومتي ځواکونو له جنوب او کورد پشمرګه ملیشو له شمال څخه د موسل په لور پرمختګ کړی دی. رضوان مراد د موسل شار د پوځي عملیاتو په اړه د لویدیځو اژانسونو راپور وړاندې کوي.
د عراق حکومتي ځواکونو د موسل ښار په لور د پرمختګ په ترڅ کې د یک شنبه پورس د مسیحیانو لرغونی ښارګوټی بارتیلا ونیو. حکومتي سرتیرو د دې ښار پر کلیسا د عراق بیرغ پورته کړ او د کلیسا د زنګ په وهلو د دې ښارګوټی چې د موسل له مرکز څخه یوازې 15 کیلومتره واټن لري نیول ولمنځل. د شمال لخوا کورت پېشمرګه ملیشو چې د عراق ځانګړي ځواکونه هم ورسره ملګري دي د موسل ښار په څنډو کې یو شمېر کلي له داعش څخه نیولي او د باشقه ښارګوټی محاصره یې تنګه کړې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د حواله لارې د موسل ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې له عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. د غراز د سلو په شاوخوا کې ځانګړي امریکایي سرتیري په مځکه په دې عملیاتو کې برخه لري. د موسل د بیرته نیولو په عملیاتو کې تر اوسه پورې 25 کورد وسلوال او یو امریکایي عسکر وژل شوی دي. د عراق پوسټ تر اوسه د خپلو تلفاتو په اړه کوم رپورټ نه دی ورکړی. راپورونه وایي چې د موسل ښار په څنډو کې داعش ډله د هوان په ډزو توغندیو او ځانوژونکو بریدونو سره خپل مقاومت ته دوام ورکوي. داعش دوه ورځې وړاندې د عراق پر بل شمالي ښار کرکوک پراخه حمله وکړه او د رپورټونو له مخې شاوخوا 80 کسان وشل. بل لورته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ډلې وایي چې د موسل د جګړې له امله تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 کسان بې ځای شوي دي. ملګري ملتونو د غراس په موسل ښار کې د میشتو خلکو د سلامتیا په اړه چې شمېر شاوخوا 1,000,000 ته رسیږي هم اندېښنه څرګندوي. د عراق پوز د موسل پر اوسیدونکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. خو د بشري مرستو سازمانونه وایي چې داعش کېدای شي د موسل له اوسیدونکو څخه د سپر په توګه استفاده وکړي. که څه هم چې د عراق صدر اعظم ټینګار کوي چې د موسل د بیرته نیولو عملیات له پلان شوي مهالوي زیات پرمختګ کوي، خو داسې ښکاري چې د عراق د دې دوهم ستر ښار نیول به کمیاشت نه وینو، څو اونۍ وخت حتما ونیسي.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه نیمایي تر رسیدلیو. په کابل کې د ونیمي بجې ته د مهمو خبرونو سرچکی له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د بروکسل په کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې ژمنې به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډی نن له افغان حکومت سره د 191 میلیون ډالر په ارزښت د مرستې او تفاهم لیک لاسلیک کړ. وروسته له دې چې په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د افغان ملي دفاعي ځواکونو په مشرتابه کې د ستونزو په اړه اندېښنه وښوده، د افغانستان دفاع وزارت نن وویل چې د افغان ځواکونو د مشرتابه ستونزې تر ډیره حل شوې. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومتي ادارې په افغانستان کې د اتحاد د ستونزې پر ضد مبارزې لپاره واحد او ځانګړې پالیسي نه لري. عراقي ځواکونه او کورت پېشمرګه جنگیالي په موسل ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له یوې اونۍ پوځي عملیات وروسته نن د دې ښار په درې اړخونو کې خپل سنگرونه پیاوړي کوي. د فرانسې پولیسو نن په ساحلي ښار کالی کې د کډوالو د یو کمپ د پاکولو عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو په ترڅ کې پولیس له 6,500 زیات کډوال باسي او د ښار په مرکز کې د نوملیکنې مرکز ته یې بیايي. د قرغیزستان سوسیال ډیموکرات ګوند اعلان کړی چې په پارلمان کې د حاکم ګوند له ائتلاف څخه وځي. او د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفه بن حمد الثانی پرون د 41 کلونو په عمر مړ شو.
د ازادي رادیو د مهم خبرونو مول احمد تکل څخه اوریدل. اقتصادي خبرونه له نجيبه زمان څخه اورو.
د افغانستان د مالیه وزیر وای چې تراتلونکو دروي اونوي پوري به د هیواد په بندرونو کې د غیر قانوني پیسو دراټولولو د مخنیوي لپاره یو طرحه جوړ کړي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د امریکا د پراختیایي ادارې سره د مرستو د تړون د لاسلیک په مراسمو کې نن په کابل کې ویل چې دغه طرحه به د بین الوزارتي کمیټې لخوا جوړ شي.
تمام مشکلاتي کې اخاذي
ټول هغه ستونزې چې د دې د اخاذي به حل شي. د پیسو ټولونه کده تلووي کته هم خاک پولی وي او کلنور درکونی دا ټول دی واحد مرجه له لوري راټولېږي
جمهوري مشر
شاغلی حکیمی زیاته کړې چې اقتصادي عالی شورا پریکړه کړې چې په اوږد مهال کې به د افغانستان ټول بندرونه معیاري او د ترانزیت او ټاکس پیسې به د یوې واحد مرجه لخوا راټولېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 28 سوداګر او پانګوال یا یې د کورنۍ غړي اختطاف یا وژل سوي دي. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤول سیام الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره سره چې بهرني سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دي، خو امنیتي ستونزې د دې لامل سوي چې حتی کورنۍ سوداګر په هیواد کې دننه پانګونه ونه کړي.
همدغه یوازې تیر میزان میاشت کې تقریبا شاوخوا د اوشت تنه یا اختطاف سوي دي یا په قطر رسیدلي یا دوی ته اختار ورکړ سوی.
شاغلی پسرلی وایي چې امنیتي ستونزې په هیواد کې د بهرنیو او کورنیو سوداګرو لپاره یو لوی ګواښ دی. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجي پاکستاني اوړه په 1250 افغانۍ او یوه بوجي قزاقي اوړه په 1300 افغانۍ، یوه 50 کیلویي بوجي بوره په 2400 افغانۍ او یوه 45 نیم کیلویي بوجي وریجې په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1100 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 1450 او 1 لیټر ډیزل تیل په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 1 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند اتیا افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 463 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. له هغو پیغامونو څخه به یو څو درته ولولم چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلې دي. بزګر له هلمند څخه لیکلي چې ډیری ځوانان د بیکاری له کبله ځان وژلو ته آماده سوي دي. دی اوسنی جنگ له خودکشي سره مقایسه کوي. عبید له زابل څخه لیکلي چې د سولې لپاره د پاکستان پر رول اتکا کول د 14 کلنۍ خطا کېدلو تکرارول دي. افغان حکومت او طالبان دي د پاکستان پر ځای د سولې لپاره بله مرجه پیدا کړي چې سوله راسي. نصر الله له شاجوی څخه لیکلي چې ژمی راغلی خو د سوند توکو به یې ډېرې لوړې سوي دي. او همداراز محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي چې د هلمند خلک نور د جنگ څخه تر پوزې راغلي دي، ځکه طالبان خلک د سپر په توګه کاروي او حکومت یې په توپ نیولي. اوس وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرام نیمه نړۍ او اونیزه ډرامه یو کلیزر ژغونه واورو.
یو کلی زر غاگونه
گران آوریدونکو السلام علیکم. در درامی پتیر برخه کی در شوانزی ماوین زکا پا جنکیو غصاو چه گوا که دوی ولی فوتبال کوی، خوب پا دی برخه کی باوارو چه شفیقا او دلاور خان پر چه دمره چی دیغا گیگی.
جوڑے او رښتیا دا د دسمال سندره د څنګه ویلا
د اسلام پلارا تر کله به داسې لاس تر زنی ناسیو
یاره ته په دې ماشین ها کم کا کنه چې زری خبرې واورم څنګه دی ویل چې لاس تر زنی به تر کله ناسیو ها
وی توبه اسلام یادوم وایم تر کله به بیکوری د کوژدی غمه به کله خورو
ګوره خزی دا هر څه د خپل لاس دی ټول کلی خو ما غیوه ګولاله نه و چې د پسې شلو آخه ده اغم ده گل آغان گر شوا
نصیب خوزوانی مرک شو شا گل اترور بای طول عمر پا غم جاری
قسمت و نصیب خبل کار کهی اوز دیزوی دوار پخی پا یوان موزا که ننیستی چه گل آلای اونش و زبلا نغوارم
ده اسلام پلارا ده سی خونه کیگی پخی بای تور بنده کو ام ده یو زوی مودای ده ده کوشده و واده از ما لوی ارمان ده
شفیقی تا ده خبل آواز و ارمان غم نیولی فریده آخیر به اقل سر تراشی مو خور تا گرزو چه ده بخت باز به پا کم کور کینی نو
ده چا پا کور بایی ده بخت باز کینی تا
ته به وایې چې دی به بیا درته ووایي چې فلانۍ جنۍ راته وغواړئ.
نه دی وایي، بس زما په خپلې وریرې څه شوي فرزانه به ورته وغواړم، هم خورما او هم ثواب. له ډېرو خرڅونو نه به مې خلاص شو. زه چې فکر کوم نیم به م خوښ شي. څنګه غلی یو څه نه وایې؟
د نعیم لور چې کوم دردونه ستا له لاسه ولیدل نو بیا به څنګه دې خبرې ته خوشحالیږي؟
تیر هیر که شفیقې، نعیم به ولې نه خوشحالیږي؟ دا هغه لور زما د زوی نه زیاته ده.
دا خو څه د زور خبره نه ده، هر چا ته خپل اولاد ښه ښکاري. وایي کارغام ویلي چې زما سپینکیه زویه.
شفیقې شفیقې، تر ننه پورې نعیم زما په خبرې خبره نه ده کړې. زه پوهیږم چې نعیم زما په دې خبره کې هیڅ هم نه وایي.
لور خو به یې وایي، فرزانه څومره دله.
د لورې په دې خبرو څه وښځې؟ چېرته چې زه او نعیم یو هغې ته څوک وخت ورکوي په دې خبرو کې؟
د اسلام پلاره، هغه ورځې دې هېرې شوې لکه چې فرزانې کمبختې کومې دیدنې نه وې چې وې نه لیدې.
نه مې دې هېرې، خو زه او ملک ستار ډېر فرق لرو. زه مشر تره یم تره.
وسړیه، د تا نو په نیمه سر نه خلاصېږي. هېر دې شو چې همدا د فرزانې کم عمر او جبري واده په ګناه دې باندې تېر
کړه. ښځې، ستا په دې خبرو چیرته سر خلاصېږي؟ زه اسې درته لګیم اسې.
زر لښتې لورې، پوه نه شوې چې په نارینهوو کې به څوک د شورا رئیس شوی وي؟
حاجرې ترورې، خبره نه یې، ملک کاکا مې د شورا رئیس شوی.
رښتیا؟ د کلي ملک خو یې رئیس هم شوی. مبارک دې شه. ټوکې خو به نه کوئ؟
نه نه، ټوکې نه دي. د جمعه تر شا او مکتب کې لستونه بند شوي. ما خپله وکتل.
هو، داسې حال وپي چې هر چا خپل نوم لټو. خو پلاره، بیا دې مبارک شه، له ټولو نه لوړې رایې ستا وي.
ژوندی اوسې زویا، خلکو به ستا له مخې هم راه راکړې وي. ته کلیوالو ته ډېر ګران یې.
نه نه پلاره، داسې نه دی. د کلي ملک یې داسې ملک چې کلیوال ډېر درنه خوشحاله دي، ځکه خو یې رایم ډېرې درکړي.
اوهو، رښتیا خبره همدا ده. حجرې ترورې، په ملک کاکا مو لږ نقل مونه شیندل.
هو همدلته و. څه شو نقل؟
دا دی، صبر چې زه یې واچوم. مبارک دی وي کاکا.
خیر اوسې، دا خبرې پرېږده لورې. دا دی ښځې ستا نه مې ګورښه شوه، دا نقل خو به تا راباندې شیندلې.
هغه هم پردی نه ده، انګور مې ده.
دا دی، مبارک دی وي. ملک کاکا، ودې نه ویل چې د نارینهوو د شورا خزانه دار معاون او منشي څوک څوک شو؟
زر لخت انګورې، نثار هم ستا په شان معاون شو، صابر خزانه دار او سیجان هم منشي انتخاب شو.
ښه ښه، نثار معاون شو.
نثار هم ښه سړی دی، پرې خوشحاله شوم. د جمیل پلاره، ته دې خواکه لونګۍ کې د شیرینی بنده ده.
څه دي؟
اهو، زه هم خوشحاله شوم ورته، کاریګر سړی دی.
جمیله زویه، تا خو ځان کاندید نه کړ، کنه تا نه چا ډېره رایه نه شوی ګټلی.
نه نه مورې، اوس هم ډېر ښه کسان ټاکل شوي. ما خو نه شو کولی چې ځان کاندید کړم، ځکه زما نور ډېر مسؤلیتونه دي.
خدای دې عمر ډېر که جمیله زویه. زرلښتې لورې، څنګه ناستې؟ ټولګي ته نه ځې؟ او که نوره نو معاونه شوې درس نه ورکوې؟
نه نه، دا خو معاونیت دی، ټولګی مې په ریاست هم نه ورکوم.
ښه نو ورشه، کنه ساعت نه وینې چې څو بجې دي؟
دا دی ځم، مالې صبر چې په هر څه ځان خبر کړم، چې اوس بیا ټولې پوښتنې کوي مانه.
ورشه انګورې، نن نه پاس د کارونه او مسؤلیتونه ډېر شوه. الله دې درته حوصله درکړي.
آمین. زه چې ځو اجرې ترورې.
وی څپلۍ مې څه شوې؟
دغه دی، همدا ستا څپلۍ دی.
وی دا شرګانې دې ورکې شي، همدا لیسته راغلې.
السلام علیکم، په خیر راغلی. زلختي، اجرت ورته شوه؟
دا دی راغلم شفیقې، ښه زیره یم درته لرم.
خدا به نه وایې چې بیبي ترور نه ده رئیسه شوې.
بیبي ترورې، څنګه په ځان ډاډه یې لکه چې خبره شوې چې ریاست دې ګټلی؟
زرلښتې، رښتیا وایې؟ مبارک.
هو رښتیا وایم شفیقې. ښه سو، بیبي ترور مو مشره وه، اوس مو نو د شورا مشره شوه، او دا هم رښتیا وایم.
زیما و نیام
خا شکر کام لوری در بنده ات ما و نشیمی
خا خزانه داره او منشی توک دی
تول در توایم غوگونی سی بی بی ترور رئیسه
مبارک
خدیجه خزانه داره نفیسه منشی
دیر کار
مبارک دیش اوزه زرلخت ماونه
خدیجه و نفیسه تروسه ندی رغلی چه دا خبره یو دیدلی وای لخوشحاله اینه با علوتی وای
صبر چی دی ناری نو دی شورام در تا وایا
وایا اغوی که چوگ رئیس شویلوره
رئیس نه ټولی در تا وایم
وایا وایا کنه
ملک صاحب نواب زما خسر جان دی شورا رئیس
دی خوش
نسار دی گلجار ترور زوی ماوین
دی گلجار رون
صابر دی گلاله پلار خزانه دار او سعید دی سکنه خوابن منشی
دی خوش
د پوهنې ریاست محترم رئیس صاحب مدیر صاحب او محمد کریم خان چې نن د دې ښوونځي د مدیر په حیث معرفي کیږي د نن ورځې غونډه د قرآن پاک د څو آیاتونو په تلاوت سره پیلوو
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم
لقاري صاحبنا يو جهان مننا او اوس د دې ولسوالۍ د معارف ریاست ښاغلی رئیس صاحب ته بلنه ورکوو چې خپله وینا واوروي مهرباني وکړئ صاحب
مننه د لوی او مهربانه خدای په نامه د محترم حاضرینو په اجازه دې لپاره چې وخت ضایع نه شي غواړم د پخوانۍ مدیرې صاحبې په هکله لنډې خبرې وکړم د دې ښوونځي مخکنۍ مدیره صاحبه ډیره فعال او په کار پوه ښځه وه د هغې د ښه کار او زیار ایستلو ښه بېلګه دا ده چې په ښوونځي کې نن سبا د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی د ښوونکو د ظرفیت جوړونې په برخه کې له ما سره څو ځله د دارالمعلمین په هکله خبرې کړې وې تر څو یې امر ترلاسه کړي ډېر کومکونه یې ښوونځي ته واخیستل ډېر ښه ورزشي میدان یې جوړ کړ همداسې نور ځکه یې پرمختګ وکړه او د معارف په ریاست کې ورته وظیفه ورکړل شوه او زه تر کومه ځایه چې پوهیږم ټول ښوونکي له پخوانۍ مدیرې صاحبې نه خوشحاله دي او په تلو یې خفه دي راځو د ښوونځي د نوي مدیر محمد کریم خان په هکله دومره به ووایو چې محمد کریم خان هم ډېر په کار مین کس دی او انشاءالله تاسو ته به هم ثابته شي
رئیس صاحب نه مننه راځئ مدیر صاحب کریم خان دا دی خپله مدیر صاحب اوس خبرې کوي
د بخونکي او مهربان خدای په نامه مننه له تاسو ټولو نه زه خوښ یم چې د داسې ښوونځي مدیریت ته راغلی یم چې د ښه کار تمه لري او قدر لري نور به زه ډېرې وعدې نه درکوم څه چې یم په عمل کې به یې وبینئ له خیره او انشاءالله چې رانه راضي به اوسئ مننه له ټولو حاضرینو نه
نو اوریدونکو ستاسو په نظر د سیمه ایز شورا رئیس څه مسولیتونه لري او تاسو د خپل سیمې د شورا له رئیس نه څه تمه لري
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نیمه نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د خځو لخوا جوړ شوی سیاحتي شرکت ته ورغلی يم چې د میرمنو لخوا مدیریت او چلول کیږي، او په خبرونه کې به د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واوري. لما مسعودی نیازی سره اوسئ. خو په سر کې غوښ شي همایون هیواد ته چې د خځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه راوروي.
د کابل په بادامباغ سیمه کې ولسم نړیوال کرنیز درې ورځنی نندارتون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. ولسمشر غنی د دغه نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل چې حکومت به د خزینه بزګرانو لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي او پانګونه به ورباندې وکړي. خو د کرنې وزیر اسدالله ضمیر په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې وویل چې د پخوا په پرتله په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلي ضمیر زیاته کړه دغه نندارتون د خزینه بزګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی چې یو شمېر ښځو هم پکې خپل کرنیز توکي په څه باندې 200 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. دا ولسی جرګې د ښځو چارو کمیسون رئیس فوزیه کوفی وایي د خزینه پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیل کړی. اغلی کوفی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې یو کمیسون په دې اړه کار کوي او د دغو خزینه پولیسو د ستونزو پر کمښت به تمرکز وکړي. فوزیه کوفی همداراز ویلي هیله لري څو د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره په همغږۍ د خزینه پولیسو لپاره د ښارګوټي د جوړولو په برخه کې جدي ګامونه واخیستل شي. جمهور رئیس غنی خبرداری ورکړی که چیرته وزیر رئیس یا بل هر چارواکی ښځو ته په بده سترګه وګوري دستي به له کاره ګوښه شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ پار کې د ښځو لپاره په لوړو دولتي مقامونو کې د متحولې رهبرۍ په نوم غونډه کې ویلي دا د اړتیا ده چې د ښځو او نارینهو ترمنځ د باور او درناوي فضا موجوده وي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کمشنرې سورایا سوبرنګ ویلي دا دوی د کمیسون د څېړنو له مخې لا هم د افغانستان په دولتي ادارو او تحصیلي چاپیریال کې د ښځو ځورونه په بېلابېلو ډولونو موجوده ده. میرمن سوبرنګ زیاته کړه چې عادتا ښځې او نجونې له دغو پیښو شکایت نه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د تیرو څو کلونو په جریان کې افغان میرمنو په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د پام وړ کارونه کړي او لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د تیرو 14 کلونو په جریان کې میرمنې د غالۍ اوبدلو او خامه ګنډلو له سنتي برخې نه راووتې او د سوداګرۍ په برخه کې خپلې تجربې وازمایلې. هوټلونه، دوکانونه، ورزشي کلبونه او دې ته ورته نور لوی کارونه یې وکړل، او د نارینهو تر څنګ په سوداګریزه برخه کې هم فعال ونډه واخیسته. د همداسې لویو سوداګریزو فعالیتونو په لړ کې په کابل کې یوې میرمنې د بانو په نوم یو سیاحتي شرکت جوړ کړی چې د اتو تنو میرمنو لخوا چلول کیږي. د بانو سیاحتي شرکت مشرې او بنسټ ایښودونکي مرجانې سادات نمې وپوښتل چې څه انګیزه د دې بای شو چې سیاحتي شرکت جوړ کړي. نوموړي وویل په کابل کې ډیر سیاحتي شرکتونه شته چې اکثر یې د نارینه لخوا پر مخ وړل کیږي. نو دې یو دوستانه وغوښتل داسې یو کار وکړي چې تر اوسه د میرمنو لپاره چانوی کړای.
زمانی که ما
کله چې مې له نورو دوستانو سره تصمیم ونیو چې په ټولنه کې د ښځو لپاره یو متفاوت کار تر سره کړو، له ډیرو مشورو وروسته مې دوستانو راته وویل داسې یو کار وکړه چې تر اوسه چا د ښځو لپاره نیوی کړای. وروسته بیا په دې فکر کې شوم چې په کابل کې لزر ډیر سیاحتي شرکتونه فعالیت کوي چې ټول یې نارینه چلوي. بیا هم غو چې د بانو شرکت مې جوړ کړ چې وکولای شو د افغان میرمنو د کار انزور ته چې د سنتي تجارت په شکل لکه غالۍ اوبدل او خامک ګنډل وو تغییر ورکړو، او ومو خودل چې میرمنې کولی شي په لویو سوداګریزو برخو کې هم کار وکړي. زموږ دا کار د افغان میرمنو یو مثبت تصویر نړیوالو ته ښیي او یو لویه بریا ده.
اغلی مرجانه سادات چې د سیاسي علومو د برخې محصله ده او په یوې خصوصي رسنۍ کې هم کار کوي وایي اته میرمنې له دوی سره په دې شرکت کې کار کوي او په ښه توګه د بانو د شرکت رهبري کوي.
اول روی کارمندا باید بگویم که ما
لومړی به خپل کارکونکو په حق لبو وایم چې په دې شرکت کې اته کسان کار کوي چې ټولې انجونې دي او د خپل لیاقت له مخې ټاکلې شوې دي. اکثریت د انجونې د مدیریت او اقتصاد په برخه کې زده کړې کوي او د علما سره په کار کې ډېره مرسته کوي. د انجونې په خپل کار کې ډېرې واردې دي او په دې توانېدلې چې شرکت ښه مدیریت کړي. اغلی مرجانه زیاتوی یو میاشت کېږي چې د شرکت کاری پیل کړی او په دې موده کې ډیر قراردادونه له داخل او بهر نه ترلاسه کړی دي. او همدارنګه د دوی د کار یو مهمه ځانګړنه دا ده چې د میرمنو لپاره د تحصیلي بورسونو زمینه هم برابروي.
کارای ما روی قرارداد
زمګ د کار ډیره برخه د شرکتونو په قراردادونو راڅرخي. زمګ د کار ډیره کمه موده کېږي، خو په دومره وخت کې مو لدري یا څلور لوی شرکتونو نه د ټیکټ په برخه کې قرار دادونه اخیست دي. کله چې به بهرانه یو رسنیو کې زمګ د شرکت راپورونه خبره شول، خلک لا ډیر علاقه مند شول او مکتی له بیلابیلو هیوادونو لکه ایران، هند، روسیه او اوکراین ایمیلونه وکړل او لمګ نه یو غوښتنه وکړه چې د سیاحت په برخه کې یو ځای کار ورسره وکړو. او همدارنګ مو د میرمنو او ځوانانو لپاره د تحصیل ورسونو زمينه هم برابر کړې ده. تر اوسه د ترکیه، آلمان، روسیه او پولند هیوادونو ځینې شرکتونو لمګ سره د تحصیل ورسونو په برخه کې قرار دادونه امضا کړی دي. د کار د پیل په لومړیو ورځو کې مو درویش مېرمنې ترکیه او روسیه هیوادونو ته لیږلې دي.
ترکیه روان کړم او 3 نفرم بر روسیه.
اغلی مرجانه وای د بانو شرکت په جوړولو کې پلار ورسره مالی مرسته کړې ده. نو موري همدار زیاتوي د یو کار تر پیل مخکې مشخص هدف او د کورنۍ ملاتړ ډیر ضرور دی، او تازه کبریالی شو چې پلار او ورور ملاتړ ورڅخه کړای.
شریک ندارم،
په شرکت کې شریک نه لرم، دا یو کورنۍ کار دی چې د لګښت په برخه کې مې پلار ډیر مرسته سره کړی، خو ځینې دوستانو را سره د طرحو او آیډیا په برخه کې کومک کړی دی. زما په نظر د هر کار د پیل لپاره یو هدف ته اړتیا شته. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د کورنۍ ملاتړ ولرو. زه غواړم د دې کار په وسیله خلکو ته وښیم چې افغان میرمنې ډېرې وړتیاوې لري. کله چې میرمنې غواړي یو کار پیل کړي، له هیڅ چا دې ویره نه کوي او په خپلې وړتیا دي باور ولري.
به انرژي خود، به توانایي خود باید باور داشته باشند.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږي؟ هغه شخص چې په بدو کې د ورکولو په نوم ښځه په نکاح ورکړي یا یې وکړي، په وګړو حبس چې له لسو کلونو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 25مه ماده لومړی فقره. بانو شرکت ته په ننوتو د هغو میرمنو انځورونو ته ځیر شوم چې په ټولنه کې هلو ځلو او مبارزو رنګ راوړی او له افغان میرمنو نه یو مثبت تصویر نړیوالو ته وړاندې کړی دی. خو د انځورونو تر څنګ په څوکیو ناستو میرمنو بیا هغه ژوندی تصویر جوړ کړی چې ټولو ته دا څرګندوي چې افغان میرمنې د ستونزو او ټولنیزو مشکلاتو تر څنګ کولای شي د ژوند په هر ډګر کې فعاله ګډون ولري او هغه مسؤلیت چې د خپلې ټولنې پر وړاندې لري په ښه توګه ادا کړي. اغلی مرجانه سادات وای لکله نه چې د بانو شرکت جوړ کړای، ډیری خلک ترې دا پوښتنه کوي چې تاسو په دې شرایطو کې څنګه کولای شي بهر له کوره دا ډول فعالیتونه تر سره کړئ؟
محافظت امنیتي موجود
شي. ډیری خلک لمنګ نه پوښتنه کوي چې امنیتي شرایط څنګه څه خراب دي او په دې شرایطو کې تاسو څنګه کار کوي. خو بیا هم موږ خپل خلکو نه ډیر خوشاله یو. خو د هڅونو تر څنګ مزاحمتونه هم شته. مثلا په 13 اونۍ کې جنو ماته شکایت وکړ چې خلک دوکان ته د موبایل شمیري اچوي یا چې څوک د دکان لمخه تیریږي ډول ډول خبرې کوي. خو دا ټولې خبرې موږ له اوله سنجولې وي، ځکه چې موږ په یوه سنتي ټولنه کې ژوند کوو. خو دا ډول خبرې هیڅ کله موږ خپل هدف نه نشي راګرځولی.
د بانو شرکت یو کارکون کی زهرا احمدیار وایي دا ډیره ویاړي چې په داسې یو شرکت کې کار کوي چې د میرمن لخواي چاري پر مخ وړل کیږي.
کارای کین جما پښمه برم فلان
دلته زما کار دا دی چې خلکو ته معلومات ورکوم او د بانو فیسبوک پانه هم چلوم. موږ ټول همکاران کوخخ کوو چې له مراجعینو سره ډیره ښه رویه وکړو چې وکولای شو د هغوی رضایت جلب کړو. ما به مخکې داسې فکر کوو چې میرمنې دا ډول کارونه نشي کولای، خو اوس چې ګورم زه او همکاران می په ډیره ښه توګه بانو شرکت رهبری کوو او په دې برخه کې باید لا پرمختګ وکړو.
تر اوسه پیشرفت عالی داشته باشیم.
د بانو شرکت له دوه تنو مراجعینو نه به هم واورو چې بانو شرکت ته د ټیکټ اخیستلو لپاره راغلي دي او دا چې دوی څومره د دې شرکت له کارونو او د کارکونکو له روی نه خوښتي.
امید صدیقی سم بشند کابل.
زمان امید صدیقی ده. زه چې تل دهلی ته زم له بانو شرکت نه ټیکټ اخلم. زموږ لپاره دلته ډیر سهولتونه موجود دي او تر ټولو ښه خبر دا چې دا شرکت د میرمنو لخوا رهبری کیږي. ما به مخکې له نورو شرکتونو ټیکټ اخیسته، خو په قیمتونو کې توپیر شته. شاید لته دا وی چې میرمن خپل کار ډیر پراستی کوي.
نوم آزین هاشمی.
زمانم آزین هاشمی ده. غواړم دوبی ته لاړ شم. دلته راغلی یم بانو شرکت ته چې ټیکټ واخلم. په دې ځای کې زموږ لپاره ډېرې اسانتیاوې شته. یو خدا چې دلته ټولې میرمنې دي، او بل دا چې زه ډېره ویاړم چې زموږ په هیواد کې داسې میرمنې هم شته چې یو شرکت رهبری کړي.
د بانو شرکت اوس په کابل کې فعالیت کوي، خو اغلی مرجانه د خپل راتلونکو پلانونو په حق لوي په پام کې لرو چې خپل فعالیتونه نور ولایتو ته هم وغځو، او همدارنګه په آینده کې پلان لرو چې د بانو په نوم یو روغتون او لیلیه هم جوړ کړو.
ولایت هم مې خیم کبره
غواړم په ولایتو کې هم نمایندګي ولرم. لومړی له مزار شریف نه پیل کوو، بیا ورو ورو نور ولایتونو لکه هرات، کندهار او ننګرهار ته هم کار غځو. کېدای شي په لومړیو وختونو کې په ولایتونو کې کار لږ ستونزمن وي، خو موږ ډېر کوښښ کوو. د دې تر څنګ غواړو په آینده کې د بانو په نوم یو روغتون او لیلی هم جوړ کړو، خو دا کارونه مو تر اوسه عملي کړي نه دي. دولت باید له موږ نه سیاسي او مالی ملاتړ وکړي، او سوداګرو میرمنو ته د امن فضا رامنځته کړي.
حمایت کې د امن باشه دختره.
مرجانه سادات هم له دولته ګیلمنه ده. وایي افغان دولت تل په نړیوالو غونډو کې د میرمنو د لاسته راوړنو یادونه کوي، نو باید ترې ملاتړ هم وکړي او تشویق کړي. په پای کې غواړم دا ووایم چې کله له افغانستانه بهر غونډې وي، جمهور رئیس او نور دولتي چارواکي تل د ښځو له لاسته راوړنو خبرې کوي. زموږ تمه دا ده چې هغه میرمنې چې کار او فعالیت کوي او افغانستان ته لاسته راوړنې لری باید ملاتړ ترې وشي. زه نه وایم چې یوازې ماته دی پام وکړي، موږ ډېرې میرمنې لرو چې هوټلونه او ورزشي کلبونه یې جوړ کړی دی، او کله دوی نه دولت ملاتړ وکړي نو روحیه یې لا پیاوړې کیږي.
حکومت میخوایم که کمک بکنه.